ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت څاروان مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د موسیقي پروګرام هم لرو. لوبړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دښمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په دوو جماعتونو کې په ډزو یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جګپوري چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو سره د هغه د نامشروع کولو هڅه کړي او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه یوازې افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خند کیږي. شاغل محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد د سولې پر خبرو انتقادونه وکړل. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره خبري وکړي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 13 کسان ټپیان شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره د مزار شریف ښار ته ورسید او د شاغلي نور وسلوالو مخالف فتور سره وکړ. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلي عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن ننګرهار د ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته لاړ شي. ټاکل شوی دی چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یو غونډه کې ګډون وکړي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونه غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی لدی سره ونی او هلته دوی را غونډیږي را ټولیږي له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون کړی. د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبړنۍ ټیسټ لوبه نن سهار په 9 بجې د هند د دهرادون ښار په اندرا ګاندی لوبغالي کې پیل شو. په چا ایرلند وګټله او غوره یې وبلل چې لومړی په خپل بیټنګ وکړي. لکه چې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان او ایرلند ته د ټیسټ لوبو مقام ورکړی، دا د دواړو لوبډلو دوهمه ټیسټ لوبه ده. افغانستان لومړی ټیسټ سیالي تیر کال له هند او ایرلند له پاکستان سره وکړه او دواړو د سیالۍ وبایللې. نن ایرلندی لوبغاړو په ډیر قوت بیټنګ پیل کړ، خو ژر یې درې لوبغاړي وسوځیدل. دا شیبه ایرلند د درو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 55 منډې کړې دي. د ایرلند دوه لوبغاړي یامین احمدزی او یو هم محمد نبی وسوځول. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د سوریه په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو ویندوی مصطفی بالی پرون پنځشنبه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1300 تروریستان او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شول. د سوریه د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا په مشه ائتلاف هوایي ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې روسي سیمو ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولې ته نږدې د باغوس کلی په شاوخوا کې متمرکز ده. د فرانس پرس خبري اژانسی او خبريال وایي داسې ښکاري چې اکثره تسلیم شوي کسان ټپیان دي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شاهانان هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پنټاګون په پام کې لري چې له خپلو هغو متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شاناهان پرون پنجشنبه د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا متحدانو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي. خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بېلابېلو بڼو کولی شي. د امریکا خبری رسنیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان یې په خاوره کې میشت دي د ځواکونو د ټول لګښت ترڅنګ 50% سر اضافی پیسې وغواړي. خو شاناهان د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې دا راپورونه ناسم دي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنجشنبه رد کړه. خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 140 موافقې او 950 مخالف رایې ورکړل شوې. خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. دولس جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. ټرمپ وروسته له دې چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال د رغونې د لګښتونو لپاره د ده د 15.5 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه رد کړه، نو د بیړني حالت اعلان طرحه یې وړاندې کړه. په داسې حال کې چې خبرونه مو ولوستل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند څلورم لوبغاړی هم وسوسو. زموږ تحقیقي همکار مې اشاره وکړه چې اوس بل د آیرلند بل لوبغاړی هم وسوسېدو، 15 لوبغاړی وسوسېدل. او دا په داسې حال کې ده چې آیرلند ډېرې کمې منډې کړې دي. د آیرلند د منډو شمېر 15 دی او جرلسم اور روان دی. البته په دې لوبه کې اوورونه ډیر مهمه نه دي، د ورځو خبره ده. خو په دومره کم منډو په مقابل کې د 500 لوبغاړو سوزیدل واقعا چې آیرلند ته په ټیسټ لوبه کې بد گذار دی. را به شو خبري موضوعاتو ته. د ناتو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شامل ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. ینز ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناتو سره دوامداره سلام مشورې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 50 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅکله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي.
We have actually made a new pledge to continue to provide support until 2024.
موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدل طالبانو سره د روانو خبرو یو مهمه مسله هم ده. نو پراتلونکي کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلای دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځنګړي استازي په توګه وګمارل. ښاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 50 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبه په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناتو سره په منظم ډول سلام مشورې کړې دي. موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ دا خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو له غړو سره هم سلا مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځلې ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر چې د دوحې په خبرو کې حاضر و هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی و. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 12,000 سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دیره دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیستې چې شمېر یې 14,000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو تصحیح هم کومه خداده چې په دیخ پرونه کې څو شیبې وروسته ازادي رادیوی مجله لرو. د نور اونۍ په نورو ورځو کې د موسیقي پروګرام لرو خو د جمعو په ورځو همیشه په دې وخت رادیوی مجله خپریږي. خو مخکې تر دې چې رادیوی مجله در واورو، لومړی د کرکټ په اړه درته وایم چې راشد خان په یو اور کې په 2 سر په سر د آرلند 2 لوبغاړي وسوسول او په دې ډول اوس د آرلند 5 لوبغاړي سوسېدلي دي او 55 منډې یې کړي دي. په خوست کې د ګربزو او نوروزیو قومونو ترمنځ د مځکې پر سر 80 لانجه حل شوه. د خوست قومي مشران وایي په دې ولایت کې د مځکو او غرونو پر سر قومي لانجو او داوو د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شمال نوروزیو او ګربزو د قومونو ترمنځ د دښتو، غرونو او سرزایونو پر سر 80 قومي لانجه حل او په پښتني دود د دوی ترمنځ د بدی ټوپی رنګ شول. یاد لانجه چې د ولایتي ادارې لخوا د قومي مشرانو له ترکیب څخه د جوړ شوي کمیسون په واسطه حل شوه، دواړو لورو د جرګې پر وړاندې اعلان شوې فیصله قبول کړه او دا روغې پراتونکي کې د جګړو او نورو لانجو د مخنیوي لپاره یو ښه ګام وباله. د شمال د نوروزیو یو قومی مشر حاجی ظفر خان د جرګی په سیمه کې آزادۍ رادیو ته وویل
چې کوم وخت مونږ اتیاو په سل په نوې پیسو کې کوم ته نقصان ده، دا مو نقصان بیا مونږ د نورځ کوم ومناله د پیسو خو په خوان سره ومناله او منو به ان شاء الله بیا داسې ایم کچا شخصي برخورد وسره هغه نه خصوص سره خلصيږي نه کومې شړې خلص شوي.
سپینکې چلای خوشاله للمی او ستر سم هغه هواری او غریزی سیم دي چې د ګربز او یک دنوالو او د شمال نورځ پرې څوزه په خپل کې جګړې کړي. قومي مشر شیر احمد ګربزوی په دې لانجه تر 80 کلونو ډیره مدته را شوې ده.
دا غلنجه چې دوه تقریبا 80 تر 50 اتیا کلې پرې کیږي چې د ګربز د نارضای ترمنځ و. دا ډیره شاده ځکه چې نارضای ګربز چې دی د 2 سره لکه 2 ورینه په منځ کې لانجار. ایز ډیره شاده ځکه چې ګربز نارضای په خپل منځ کې دوستۍ لري، خپلوي لري، ملګرتیا لري. دا داس دوله کده یو کیر لنجه چې حل شوی دا سن دوله کید کوم استرمان چلنجه حل شوی وي.
خوست وادي حلیم فدایی چې په دې پوسټ له ګمارنې لالګ وختری یوای چې تر اوسه په یاد ولایت کې د قومونو او خیلونو ترمنز 15 لوی اوړی لنجه تشخیص کړي چې حلول لپاره به حڅی وکي.
خوست ولایت کې تر اوسه پوری چې ما راټولې کړې دي یو 15 داسي شخړې د قومونو ترمنز موجود دي چې ان شاء الله یو په یو به حلو. د نصرالدین بورخیلو د ګربزو دوه قومونو ترمنز هیروانی موم دغه 2 کار کړی دی او ان شاء الله ډیر زر به دغه ستونزې د حل خبره هم واوري.
قومی مشر حاجی رسول محمد خان تری وایي چې قومي لانجه د خلکو د امنیتي او اقتصادي ستونزو او مرشوب لامل شوي او دې حالت خلک ستړي کړي دي.
د دې تاثیرات نه یوازې ده چې قومونو ته نوبر کې په امنیتي وضعیت باندې ژور تاثیر لري، اقتصادي ستونزې منځته راوړي، حتی ځنی مرګ ژوبله پکې منځته راځي. خلک دغه نه وختین ستړي دي ته خلک د کوشش کې د ستونزې باید حل شوی وای.
خوست یو قومي او دودیزه ټولنه ده. ډیری قومونه یې په خپلو کې د ځمکو غرونو غونډیو او دښتو پر سر له لسګونو کلونو راهیسې دعوې او لانجې لري او دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل شوي دي. که څه هم د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې دا ډول ځمکې دولتي ملکیتونه بلل کیږي، خو د ناامنیو او په وروستیو څلورو لسیزو کې د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوس ډیره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوي او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړا دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زرپانه کې با لنډ کې صاحب ود وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي، دا حکومت پیغله هم نه دچی کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د خکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیته د تایر زلاند ډیپلوم شوه نظم واورو.
اس پر لیدې ک خزان دې دا خار یک بیابان دې خاموش ولی اسمان دې چې مخ په نقاب پټ دې هم انسان دې او پز مکه چله تن دې پسل زو دې هم انسان دې دا د نوی کال د کوم موسم منظر دې.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولی ده.
تاسو معلومه ده لاغ ورک نشي دي تمامه پیدا شوي ځینې انسانان درته چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي دغه فلزي وسایل کارېدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه ریان وخت نه او بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوڅ تېر چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیات په ډګر کې وژو، لرغونې دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لږ هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نراپات زمونږ کاره یعنی اوسم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه یعنی نس اوسم مونږ سره. په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپل قربانۍ نه پور کړې دي.
که څه هم تور ازمږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تور استعمال دی. هغه وایي
که څه هم تور ازمږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو کدا سیسی یعنی دا تور نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه دا چې موږ یې استعمال کو، نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه وکړو نه د تورې په وسیله.
هیره دې نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون د یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
پسرلای دا یو ډیر ښکلی فضا ده. که تاسو راته وایئ چې دغه د پسرلي فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي؟
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې آسمان چې تاسې پسرلي کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه آسمان داسې ښکاري.
بله، دا په شاعرۍ څومره تاثیر لري؟
بیخي لري، ډېر زیات لري. شاعر څه شي نه الهام اخلي، یا یې ویني یا یې اوري، دا ټول شان سره جمع کېږي، تمایل د دې پیدا کوي چې یو خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی یې نشي کولی. لهذا په غږ کې ښکلا وستئ، طبیعت وستئ، خدای وستئ، او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته کلا او زیبایی او لطافت ورکوي. نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر ور شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسو داسې راته وایئ چې تاسو خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسو یې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که ته که کلام داسې ده، زویم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده، چې کوم عامل بولی دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامی خبر ده؟
نه هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دیته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري، کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سئ چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پختو کوم شعر و ځکه تاسې لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي، کله چې پختو لیکنې کوئ دری هم کوئ، اولین شعر د تاسې کوم شعر و؟
ما خو شعر پختو شروع کړ، تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته، تقریبا هغه وخت چې زه نس کلنی یا شل کلنی ته رسېدلی ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې د ما مطالعات زیات
و. چې لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسې په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر فلانه شعر ده. اولنه شعر ده ما چی چاپ تلاره اغا ما ده حبیبیه پا مکتب که شاگردن ده درم سند تفل و ما دیر تفل و ما یو معلم التو یو پیغمبر دستور معلم و ما دستام خان مین بیورت ویلی ده دیر کوهستان ده صافوی و پختو ازدو او ده پختو معلم و دیر لوی سرعی و پا اخلاقی لیاز پا فرهنگی لیاز نوغتم پت ویلی چه سب ده کنفرانس کیی ما میو شعر لیکلی غیران سو زینم زکر سرا جکرم د دوه خرګونه نه خته شعر وای چې په شای ډېر تفل و چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست ویل پلار چا په دیني درته لیکلی مال نثر ده ما لیکلی
یعنی دومره یو قوي شعر وه
نو ده باور نه کوو چې دا شعر ما لیکلی بنوا صاحب وګره ما شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ
کړه
او دا د ما اولین اغه شای چې مطبوعاتو کې ظاهر شو او چار ډېر د مو په مکتب کې باور نه کوي چې دا شی به
تاسو لیکلی تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر مغه لږ کرته وایي
یو مصرع د مو په یاد چې لاړه مې یو باغ ته ښه غزل وایي بلبل دغه دې شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسو په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو او دري کې؟
لومړنی اثر د مو چې د کتاب په چاپ شوی هغه چونغر نمیگی چونغر چی او غر ده دمو گری کور مخه تا پروتو
اتما دی ده غره خصوصیات تاسی را خیستی دی
اگه داسی او چی او غر و دمو گری کور مخه تا پخی که با دا پستا و دا زنگلون و پسر یه للم کرل که ده دمو دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پروس خطه که بز ما پخی کوتا کشپه که ولی بیا با دا دی قانان راتله پخی جی که پسی بای چوله ولی دا غر با پشپه که لکه چراغان دسی و دوی با ور بالا بود کنه یا به کنچه جوش پی تاو داو یا به دیکا و خوب زرها و خلق بلتا تله نو دا غر ما تلکه یو اد موسا تا کوی تور و یو ده الهام غرسه و دیو الهام غرسه او اول چون غر ترانه دیر مشهول سوی راورو سلدن بیا ما یو اثر پا نوم ده چجده یو لیکه
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کتا کری و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوس ول چه تاسی شایری است لیکوالی است نو تاسی ده پا دست یو مندقه که کور در که چه یو خواتا وبا و مرغان و داشاین کنه اوز که دیگه پاک لارو توی کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون بل یو خم آول که تاسی تا کور در که آل تا دا دی شیر الهام چوم رو دی اول جیل پارست تاسی یو کور تا تارقی
موش سی اروپا تا لارو پا دست فضا که تلیلی و سی دو وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زی خوشحال نو ما اگه تراجدی تکمیل اولا چه دی افغانستان لجدهی نمک در مخت منسل سوی و دا کتابونه چه روز تا ما اخباره کلی مثلا یه کتاب دی ما دا چه اگه نمیگی سندری پا سوی واتونو که دا مغا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی دا ملت پا دی ارزی چه سرای سل وری دوی دی پار ملسی و جنگیگی
اوست که تاسو لخکل تجربه را تو وی دیخه شیر لیکلو لپاره کم شیان کومې خبرې باید په نظر کې ونیول سي؟
زه داسې یو شاعر یم چې سرل دي چې اوس خو په عروضو قوافیو په دې په یوه اکاډمي کې کار کوم، د ادبیاتو په ډېرو فنونو باندې پوهېږم، لیکن هېڅکله ما د دوی په زور باندې شعر نه دی لیکلی. دا لکه یو چینه داسې ده چې راخوټېږي په خپله، چې الهام راشي نو سړی شعر په لپسي لیکي. داسې وخت کېږي چې زه اتیا بیته او یا بیته بېله توقفه لیکم، ممکن په موده دیو پنځه څلوېښت دقیقې یو
څه. کومې خبرې نظر کې نیسي کله شعر لیکي؟
هېڅ الهام څه دی څه شی ولې؟ لکه تاسو چې کله کله تیږې سئ، تاسې د تندې کیفیت نه سئ تشریح کوئ، تنده څه شی ده ولې پیږي چې اوبو ته ضرورت لرم تنګیم. په دې لحاظ باندې دغسې هم نه دي، شاید د شعراو اوضاع او احوال به فرق کوي، خو زه داسې فکر کوم لکه تاسې چې اوبو ته تنده پیدا کوئ، یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري. مثلا زه یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم، ډېر زلمی وم، د دې کارتې پروان یو موټر راغی، یو هلک یو ووهه، دې هلک صابره ولي، د دې غریبې کورنۍ و چې دی ولوېد، ما رامنډې کړې، خلک راټول شو، د ده وینې بهېدې، دا سابه چې دا اخیستې و کور ته، دا د وینو سره به شو، او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم، وینې او سابه کنه چې د ما په یاد نه ده اوس. کله داسې هم کېږي، کله هېڅ واقعه نه وي، تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي کنه، او ته یو څه ولیکې، دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم، اوس ما تاریخ کې چې دې ته یو شی
ولیکې. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي، د سړي ریږي، همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ.
د ما عادت دی چې زه خپل شعرونه حافظې ته نه شم سپارلی، خو کله کله ځینې داسې نمونې شته. ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه، د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم، ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه. تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره، زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه. څو چې ژبه د پښتوي زه به یمه، هیر به نه کي پښتانه زما لالونه. نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل ورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تېرې شوي، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري. هغه یو کمپوز جوړونکی، هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګوتر کتلې ده، 15 کال کېږي
چې موسیقي کې.
په
دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې به دی ویلي، څومره غزلونه به دی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال صاحب ولام زما خوښ دی او ګران دی، محترم دی، مته ما قابل قدر سره دم ویلي، شاید کم دانه نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلي دي، او د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه ویلي. لکه دی کې تاسو به تاسو داسې ویم چې موسیقیان دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترا داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه ده چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړې، زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړې، او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړې. دا کلام دا ما په پیر شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما خپل جوړ کړی.
ولی سب ساس بکورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقۍ ته راتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسه مګرانه تر هغه غوښنه خنه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل دی دا داسې یو صفت برته کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی اوړیر محترم سړی اوړیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زموږ مسافر شو دی ځان دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زید
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون عبدالی خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون عبدالی خان او موږ پلار د هغې سره شاګردان کو زه وزرولي د استاد مستون عبدالی خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغې سره شاګردان شو یعنی تقریبا تر 2009 څلور نوي پورې موږ د هغې سره یا 2009 پورې یا نوي پورې موږ د هغې سره شاګردان د هغې نه په بعد کې چې کوم دی شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر یو چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخیال دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې داسمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو داغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګه کارډین غوزه دغه شاګرد مې لاسي استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنه ولی خان استاد نه غسه او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي کوي
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتې موتی ګوام بغیب اوریدل چې دا سب پویدل چې زموږ ساز د پاره یو باندې موږ پویګو مګم خګول او غداو د یوم نکو
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو به برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنیزی شوی ندی یا راوت ندی دیدی لامل سره
ما دیر زلی ما نداخل گوده پختانه کرده و دیر زلی ما دا خبر کرده یو خبر شزو که ما پا کور که از ما نوڑو که رو زرولی افغان چاوی سندرغاړی او داغه دی ساس سره ډیر زیات مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچی په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي او خپل مسیر خپل لار روان دي، شمالي جان خپل لار روان دي، زه خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقارانی او داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوی دی چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والی صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوی؟
لازم 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 لازم
په دې بحث کوي
ولې نه. ډېر خبر داسې دی چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوئ، دا شمالي چې تاسو سره اوریدلې دي کې ډېر زیات لا موږ سره بناستې، موږ سره مشورې کړې دي، پلان سره بناستې، هغه به پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډېر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا د هغه کار دی. نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دی، دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخي یوسي
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکي به موس پته مې چې تاسو یو زمزمه ووري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم، دانش یو نو شعر راوته یو ډېر خوږ دی، خلک ډېر زیات خوښي په ما خپل مله خلک یې را کلا وتی دي، او ما پیسې سوچ ګوتې متیم پوالې جی دي. ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی، دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی، چه دادے کے رامات دشائر دیو کبل چا، پغاڑا دے جامے د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه. نه ما شمالي جان لپاره دا ترجمه کړې.
ولی صاحب تر اوسه پښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي، څه به کوئ؟
یار صاحب خبره خو ډېره ښکلې او ډېره مزیدار وکړلې. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم، او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله به خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس
نورو
خلکو به یې وایو.
ډېره مننه.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه. د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو. تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د سړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولوا، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه وروړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی هست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ نو په مور پسې راغلی یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغه سي سرتم به یو ویل موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي، موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوث کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه، نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه را ووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه څیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل. د دو د ژوند شرحه هم د پټي خزاني مؤلف له لرغوني پښتانه څخه را نقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخیستی ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. دا ښکاری چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل. او محمد بن علي د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولیدم. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر به تل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوی له دیوانه د تاریخ سوری لیکوال یوه پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخ سوری څخه شیخ کټه په خپل لرغوني پښتانه کې وکښله او له لرغوني پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د دو دلخکرو یرغلونه انزوروي. دا قصیده کټمټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی کلونکې بیا کړل سینګارونه، د سپرلی کلونکې بیا کړل سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خاندې ورېدی ته، د غاټولو جنډې خاندې ورېدی ته، زرغونو بڼو کې ناڅي زنویچونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړی خاورې یې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا یو غری کړله جنتونه.
اوس را نه ورکه ده د جیب بټوا، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلاند د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په ورېښمین خیال کې د ښاغلي ځلاند په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ داد نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دی، اننګو باندې خافونه د لوګو دی، په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، که خوب وینم. داد نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تان د شنو شور هم شو خاموشه، په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې. دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ دا خاموش ولی اسمان دی؟ دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا خار یک بیابان دی؟ خاموش ولی اسمان دی؟ چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چله تن دی په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوری ټول کړل، په سرک هم خاموشی شوا، د چنچن شور ما شور دی چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوله غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یوه تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخ یې پټ دی، او د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی، چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دې راشکېدلې او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کاڼه نشم څه شم،
اوس چې کانه نشم چشم زې आवाज نه يم ټول خاریا دا یبي ویره کې اختدا دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر